السلام علیکم د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته مو زه احمد تکل هرکلی کوم. د دې خبرونې مطالب: له افغانستان د ټولو جرمني ځواکونو وتل.
هغه وادونه چې د ناتو په چوکاټ کې ماموریت ختمیږي، افغانستان سره د دولت په دولت اړیکې پای ته نه رسیږي. غوره مثال د جرمني هیواد دی.
د کونړ په غازی آباد ولسوالۍ کې له جګړو وروسته د خلکو بې ځایه کېدل.
چې بار جنگ راغی په غازی آباد باندې، موږ رالو د خدای په تکیا دي چې ټول مسلمانان ناست یو، کورونه پاتې شو.
په هغو سیمو کې چې طالبانو نیولي، د خلکو د ژوند بڼه
ژوند سخت ډیر ګران دی. شزه مثال د کور څخه به د باندې نه راوځي، تعلیم به نه کوي، درس به نه وایي.
او په نړیوالو مسایلو کې
د کرونا د واکسینو د ورکړل شو ستنو شمیر له 3 میلیارد او وخته دی. خو د بلومبرګ د شمیرو له مخې
قدر من اوریدونکو په دې او ساته خبرونه کې نور مطالب هم لرو، خو لمړی خبرونه چې اسمت څاروان چمتو کړي.
د افغانستان دفاع وزارت وایي امنیتي ځواکونو په تیرو 24 ساعتونو کې 15 ولسوالۍ له طالبانو بیرته نیولې دي. نامعلومو وسلوالو په لغمان ولایت کې یو دینی عالم وواژه. د پاکستان پوځ وایي دوه سرتیري نن په شمالي وزیرستان کې وشل شوي دي. د خبرونو تفصیل: جرمنی له افغانستان خپل روسي پوځیان هم وېستل او په دې توګه په افغانستان کې خپل شل کرن پوځي ماموریت پای ته ورساوه. د جرمنی دفاع وزیر انا گریت کرامب کارن باور په یو بیان کې ویلي چې له افغانستان د جرمنی روسي سرتیري بیرته هیواد ته پلار دی، او په دې سره د هغه تاریخي پراخ پوځي ماموریت باب تړل کیږي چې د دوی لپاره یو آزموینه و. د ډی پی ای خبري اژانس تر راپور لمخې د جرمني وروستي سرتیری پرون سه شنبه د مزار شریف ښار له هوایي ډګره د دې هواد د هوایي ځواکونو د الوتکو په ذریعه وېستل شول. د چک جمهوریت وسلوال پوز نن وویل چې له افغانستان څخه دغه هواد او وروستي دوله سرتیری له خپل ټولو وسلو سره هواد ته بیرته وګرځیدل. په تیرو نشته شلو کلونو کې تر یو لس نیم زره ډیرو چک پوځیانو په افغانستان کې د ناټو تر چتر لاندې ماموریت کې دنده اجرا کړې ده. تیرونه د چک جمهوریت صدر اعظم اندری بابیش له افغانستانه د ناټو ځواکونو له وتلو سره مخالفت وکړ. تر دې وړاندې ولسمشر میلوش زیمان او د بهرنوی چارو وزیر یاکوب کولهانیک هم له افغانستانه د ځواکونو د استلو پر پریکړه نیوکه کړې وه. د افغانستان دفاع وزارت وایي امنیتي ځواکونو په تیرو 24 ساعتونو کې 15 ولسوالۍ له طالبانو بیرته نیولې دي. د دفاع وزارت په وینا دولتي ځواکونو په بغلان کې، خوست، په پروان کې شینواري، په فاریاب کې چارباغ او پښتونکوټ او په بلخ کې کلدار ولسوالۍ له وسلوالو طالبانو بیرته نیولې دي. پرون طالبانو ویلي وو چې د میدان وردګ، چک او سید آباد ولسوالۍ یې نیولې دي. په همدې منځ کې پرون په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر د جګړو زور اخیستو ته په اشاره خبرداري ورکړ چې د امریکایي پوځیانو له وتلو وروسته شایع افغانستان په یو خونړۍ کورنۍ جګړه کې شکل شي. د پرون په کابل کې خبريالانو ته وویل کچېری وضعیت همداسې دوام وکړي، د یوې کورنۍ جګړې احتمال شته، خو په کار ده چې ټول اړخونه په یوې سیاسي حل لارې توافق وکړي او تاوتریخوالی کم کړي. د هرات چارواکي د دې ولایت په ګلران او ادرسکن ولسوالیو کې د افغان ځواکونو د عملیاتو په پایله کې وسلوالو طالبانو ته د درنې مرشوب لید اړولو خبره کوي. د هرات د والی ویندوی جایلانی فرهاد آزادی رادیو ته وویل:
در جریان حملات و درگیری های نیروهای امنیتی
په ګلران او ادرسکن ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو له خوا پر طالبانو د حملو او نښتو په نتیجه کې شپږشت وسلوال طالبان وژل شوي او یو شمېر نورې ټپیان دي. شل طالبان په ګلران او شپږ نورې په ادرسکن کې وژل شوي دي.
د هرات د والی له مطبوعاتي دفتره په خبره شوی خبر پانه کې راغلی چې ګلران ولسوالۍ ته د غزیدلې لارې په وښتو کې و شخص شوی ماینونه شن شوی او څو کلی له وسلوالو طالبانو تصفیه شوی دي. له بل خوا دفاع وزارت وایي ځانګړو ځواکونو تېره شپه د کندوز د امام صاحب ولسوالۍ په بندر کې پر طالبانو په برید کې دیارلس تنه ووژل. د دفاع وزارت په وینا په دې برید کې شپږ نور وسلوال طالبان شوبل شوي او وسلې یې ویجاړې شوي دي. طالبانو د دواړو ادعاو په اړه تر اوسه پورې څه نه دي ویلي. نامعلومو وسلوالو په لغمان ولایت کې یو دینی عالم وواژه. د لغمان د والی ویندوی اسدالله دولت زی آزادی رادیو تو وویل نامعلوم وسلوالو نن سهار د مهترلام په انارباغ سیمه کې پر دینی عالم او د لغمان د حج او اوقاف د احتساب مدیر مولوی نصر من الله دزی وکړې. د دې پیش مسؤلیت تر دې دمه کومې ډلې په غاړه نه اخیستې، خو افغان چارواکي دا ډول بریدونه د وسلوالو طالبانو کار بولي. د مخابراتي خدماتو د تنظیم یا اترا اداروي د سلګونو مخابراتي برجونو یا ټاورونو د ویجاړي دوله عمله د ادارې ته میلیونونه ډالر زیان اوښتی دی. د اترا ویندوی سعید شنواری نن ازادي رادیو ته وویل لدی عمله مخابراتي سکتور ته له 15 څخه تر 18 بلیون ډالر زیان اوښتی دی.
په 1399 هجری مریز کال کې د ټول افغانستان په کچه 300 مخابراتي سایټونه او د 1400 کال په لومړی روبه کې 150 مخابراتي سایټونه په کلی ډول او یا هم ځینې ځینو کې په نسبی ډول باندې تخریب او سوځول شوی دي. اترا اداره په مخالفینو باندې غږ کوي چې کدوی ځان د افغانستان د خلکو جز بولي او د افغانستان عامشته منی او ته ساتنې ته ځان ژمن بولي، نو خلک دي د مخابراتي خدمتونو نه چې هغه د بشر په لومړنۍ حقوقو کې راځي نه محرومي.
د اترا ادارې د احصایې او ستاندردونو ریاست د ارقامو له مخې په دې کې یو شمېر یې هغه مخابراتي سایټونه و چې د اترا ادارې په مالی لګښت جوړ شوي وو. دا خبرونه له ازادي رادیو اوري. د پاکستان پوز وايي دوه سرتیری نن په شمالي وزیرستان کې وشل شوې دي. د پاکستان د پوز د مطبوعاتي دفتر له خبر پاڼې سره سم د دغه هیواد د دولت وسلوالو مخالفانو د افغانستان له خبري د دوه توي په سیمه کې د پوز پر پوستي برید وکړ چې په نتیجه کې دا دوه سرتیری ووشل شول. د روسي حکومت په خپل هیواد کې د چک جمهوریت یو بل غیر حکومتي مؤسسه منه کړه. د روسي چارنوالي د معلوماتي ټولنې ازادي پنوم مؤسسه د نامطلوبو مؤسسو په لیست کې شامل کړي او پر فعالیت کې بندیز لګولې ده. د روسي چارنوالي ویلي چې دا مؤسسه د روسي د اساسي قانون نظم او د هیواد امنیت کوشي. دا د چک جمهوریت دریمه غیر حکومتي مؤسسه ده چې فعالیت یې په روسیه کې منع کیږي.
سموږ غاګله ازادۍ رادیو اوري قدر منوریدونکو د دې خبرونه کوربه ز احمد تکال یو زلبیا تاسو ته سلام وړاندې کوم. د خبرونه د طاهر روحان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کیږي او په یاد مو وی چې د خبرونه په دوهم نیمای کې د ازادۍ رادیو 219 پروګرامونه هم لرو، خو اوس ورزو د راپورونو برخه ته. جرمنی د خپل ورستی سرتیری په استلو سره په افغانستان کې خپل نږدې شل کلن پوځي ماموریت پایته ورساو. د راپورونو له مخې ورستی جرمنی سرتیری پرون د مزار شریف له هوایي ډګر څخه وتل او خپل هیواد ته ستن شول. جرمنی د سرتیرو د شمیر له پلوه د ناتو په چوکاټ کې له امریکا ورسته دوهم هیواد وو. په دې راپور کې په دې اړه نور تفصیل واورئ.
جرمنی اعلان وکړ چې افغانستان د خپل ټول عسکرو په وستو د هیواد کې خپل نږدې شل کلن پوځي ماموریت په بشپړ ډول پای ته رسولی. رویټرز خبری اژانس او ګڼو نورو رسنیو خبر ورکړی چې د هیواد وروستي عسکر پرون د سشنبې په ورځ د مزار شریف له هوایي ډګر ووتل او خپل هیواد ته ستانه شول. د جرمنی د دفاع وزیر اناګریت کرامپ کارنباور هم په خپل ټویټر پاڼه د خپل ټول عسکرو د ستنېدو خبره کړې او زیاتوي په دې سره د هغه تاریخي پراخ پوځي ماموریت سفر کې تړل کیږي چې د دوی لپاره یو آزموینه وه. دا له دوی منړې والی جګړې وروسته د جرمنی تر ټولو خونړې او اوږد پوځي ماموریت و چې نږدې شل کاله یې دوام وکړ او د دوی 950 عسکر پکې ووژل شول. جرمنی د ناټو په چوکاټ کې امریکا وروسته دویم لوی هیواد چې افغانستان کې په زیات شمېر عسکر لرل. له 2000 لومړي کال راهیسې نږدې 150,000 جرمني عسکرو افغانستان کې خدمت کړی، خو خود روان میلادي کال تر اپریل میاشتې دا شمېر 1100 عسکرو ته راټیټ شوی و. دوی چې ویل لیکي افغانستان کې د پوځي ماموریت پر مهال د هیواد 2.5 میلیارد یورو چې نږدې 15 میلیارد ډالر کېږي لګښت کړی دی. خو جرمني ډال ورکوي چې د عسکرو له وتو وروسته به هم له افغانستان په ملکي برخه کې ملاتړ ته دوام ورکوي. په ورته وخت کې د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي دلته د جرمني د پوځي ماموریت پای له افغانستان سره د هیواد د اړیکو د پای په معنا نه دی. د دې شورا وایاند رحمت الله اندړ
هغه هیوادونه چې د ناټو په چوکاټ کې دلته پوځي ماموریت ختمیږي، خو له افغانستان سره د دولت په دولت اړیکې پای ته نه رسیږي. غوره مثال د جرمني هیواد دی چې افغانستان ورسره د اړیکو او همکاریو اوږده مخینه لري. په تیر بیا د افغانستان د پولیسو پروزنه او ظرفیت لوړونه کې بے ساری همکاری کړي او دوام به ولري.
طالبان بیا د جرمنی لدی کار هر کله کوي او د ټولو لوریو په ګټه یې بولی. طالبان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل لدی هیواد سره پراتونکو کې د خو اړیکو هیله لري. د افغانستان د بهرنیو عسکرو وتل د امریکا او طالبانو ترمنځ په دوحه کې د شوې هوکړې برخه ده. خود امریکا جمهور رئیس دانیټا د میل لمړۍ د سپتمبر 13 وغځول او ښکاری چې ډېر هیوادونه لټاکل شوي نیټې وړاندې دا بهیر بشپړ کړي. خو هغه څه چې ټول لوري اندېښمن کړي د طالبانو لخوا د تاوتریخوالي دوام دی. متحد ایالات طالبان تورنوي چې تاوتریخوالی یې زیات کړی او ترې غواړي څو د دوهې تړون ته ژمن پاتې شي او د سولې معنا لرونکي خبرې پیل کړي. د پینټاګان وایان جان کربی رسنیو ته ویلي
موږ وړاندې هم ویلي تاوتریخوالی ډېر زیات دی. موږ ټول د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه پوهیږو. جنرال میلر نن د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه اندېښنه وښوده، خو هغه چې موږ یې غواړو وی ګورو او لیواله یو د سولې معنا لرونکي بهیر ته د طالبانو ستنیدنه ده. هغه چې پیخیږي د سولې په پروسه کې د مشروع او معنا لرونکي ګډون لپاره د دوی هڅې تر پوښتنې لاندې راولي.
خو طالبانو په وار وار دا ویلي چې سولې خبرو ته ژمن دي. امریکا داسې مال له طالبانو سره د سولې بهیر ته ستنیدل غواړي چې د خبرو له دویم پړاو له یوې میاشتې زیات وخت تیر شو، خو هغه ډول چې اړینه ده پایله نه لري. د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ په دوحه کې د سولې خبرې نږدې 10 میاشتې وړاندې پیل شوې، خو د پام وړ پرمختګ نه لري او تر خوای دواړه لوري اوس یو ځل بیا پر یو او بل خبرو ته د نه حاضرېدو د تورونو لړۍ پیل کړې. هغه څه چې کېدای شي دا بهیر لا نور زیانمن کړي.
په راپور کې مو واورېدل چې وروستي جرمني سرتیری پرون له افغانستان ووتل او په دې توګه په افغانستان کې د جرمني نږدې 40 کلن پوځي ماموریت په رسمي ډول ختم شو. جرمنی په تیرو 40 کلونو کې په افغانستان کې د افغان پوځیانو د تجهیز او مسلکي روزنې ترڅنګ په بلخ او کندوز ولایتونو کې پراختیایي او رغنیزې پروژې هم تطبیق کړې. په بلخ کې د ازادي راډیو خبريال د بلخ لمرستيال ولی غلام فاروق خپلواک سره په شمال کې د جرمنی د پوځي حضور پر ختمېدو خبرې کړې او په سر کې ترې پوښتلې دي چې د جرمنی سرتیرو وتل په بلخ او کندوز کې د هغو د نیمګړو پروژو پر تطبیق څه اغیز وکړي.
بې له شکه چې د 40 کالو په اوږدو کې المانیانو په شمال کې ډېرې مهمې پروژې درلودلې او ځینې تکمیل کړي دي او ځینې هم د تکمیلېدو په حال کې وي. که المانیان ووځي او دا پروژې په همدې شکل پاتې کېږي او سرته نه رسېږي، په خلکو په وضعیت باندې د سیمې پر وضعیت باندې بد تاثیر لرلی شي. هر هغه پروژه چې په دې ولایت کې یا په نورو ولایتونو کې د لاس لاندې دي، هغه د خلکو د غوښتنې پر اساس وي او د خلکو د اړتیا په اساس وي. نو که هغه چې د خلکو اړتیا ده او د خلکو غوښتنه ده که هغه نه ترسره کېږي او پاتې کېږي، نو دا معنا لري چې د خلکو ستونزې نه دي حل شوي یا نه حل کېږي. نو تاثیر منفي دی. هر هغه څومره چې پروژې پورې شي او دا پروژې تکمیل شي د دې مؤثریت بې له شکه چې زیات دی، خو موږ مطمئن یو انشاءالله چې نړیواله ټولنې هغه څه چې تعهد کړی دی په راتلونکي کې هم د افغانستان سره خپل تعهداتو ته دوام ورکوي او هغه خپل نقش ته دوام ورکوي او دا ستونزه به په یو شکل نه په یو شکل حل کېږي.
آلمان په 2014 کال کې په رسمي ډول خپل نظامی ماموریت ختم کړ او ویل چې د غوڅ ملاتړ په چوکاټ کې به د یوازې افغان پوځیانو ته مشوره او سلام مشورې ورکوي. اوس څه فکر کوي د پوځي چارو په برخه کې د هغوی د حضور تشه به څومره اغیزمنه وي؟
زه فکر کوم چې ناتو او غرب ته تصدیق نیولی دی چې دوی به خپلو مشورو ته دوام ورکوي. دا د هغوی پرېکړه ده، په دې باره کې هغوی تصدیق نیولی دی. د مشورو مسله به نه قطع کېږي او د ملي اردو او د وسلوال فوج سره به د هغوی ملاتړ په دې برخه کې دوام لري. او همدغه راز داسې ویل شوي دي چې هغوی به زمونږ بعضې قوتونو ته، هغه د وسلوال فوج بعضې قوتونو ته، دوی هغه ټرینینګونه هم ورکوي او هغه تمرینات هم ورسره ترسره کوي. نو دا مسله به دقیقه نه وي چې هغوی دې خپلو مشورو ته دوام نه ورکوي او دا مشورې دې قطع کړي. که چېرته د دوی مشورې قطع کېږي او د دوی مرستې هم ورسره ترڅنګ قطع کېږي، نو بې له شکه چې دا تاثیر لري او خپل هغه بد تاثیر پرېښودلی شي. زمونږ قوتونه د اول نه د دغه مشورو پر اساس
المانی وروستای پوځی له مارمول کم څخه تیر ورځ ووته، دغه په روان وضعیت اغیز کړی دی کنه؟
موږ اغیز ګورو واقعنه دغه وروستي تحولات هم دغه نتیجې چې دوی د وطلو سره سم او د امریکا د متحده ایالاتو د اعلان سره سم وضعیت تغییر وکړ. بعضې ولسوالیګانې د طالبانو لخوا ونیول شوې، نو دا یو مسلم حقیقت دی چې په وضعیت تاثیر اچولی شي. خو بې له شکه چې تلاشونه روان دي هم د حکومت او دولت لخوا نه چې وکولی شي چې دغې خلا او تشې مخه ونیسي او په یو ډول نه په یو ډول د نظام د لاسته راوړنو څخه دفاع وکړي او په زمین کې داسې یو کار ترسره شي چې د سولې د راتلو سبب وګرځي او دغه منازع د سولې د طریقه حل شي. او دغه امیدواري شته ځکه چې ټول اوس علاقمندي لري او د ټولو نظر هم د افغانستان د واقعاتو او تحولاتو په لور دی، که دا غربي مملکتونه دي که ټوله په مجموع کې نړیواله ټولنه ده یا ملګري ملتونه دي، په مجموع کې غواړي چې په افغانستان کې سوله راشي او جنګ خاتمه پیدا کړي.
د بلخ مرستیال والی غلام فاروق خپلواک چې له ازادي رادیو سره خبرې کولې.
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.
د کونړ ولایت په غازی آباد ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ د جګړې له کبله سلګونه کورنۍ بې ځایه شوې دي. دا کورنۍ شکایت کوي چې له سختو ستونزو سره مخامخ دي او تر اوسه څرنګه چې لازمه ده مرستې نه دي ورسره شوې.
هڅه نه د خوراک څه شته، نه خیمه شته، نه بل څه شته، دی تاسې نه په دې خاورم بیګا.
دا 5 کلنه بسمینه ده چا چې 3 کاله وړاندې د ژوند ملګری د وسلوالو طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ په جګړه کې له لاسه ورکړي. 15 یتیمان ورته پاتې دي. د بسمینی په خبره چې دوی هم د جګړې لامل د کور پریخي په دې سپیرو خاورو او تیګو کې د بې کورې شپې ورځې تیروي.
چې بار جنگ راغی په غازی آباد باندې او ډېره سختي راغله او بم وچ شوې ولې مو چې کلی پیپونه مو وړل، هر څه د منځه وړل، موږ رالو د خدای په تکیه دي چې ټول مسلمانان ناست یو. کورونه پاتې شو، دا کورونه چا څه نه دي راخوځولې. موږ دغسې په خالي میدان دا یتیمان دي څو چا ځم کونډه یم، دغه جنه یم کونډه ده زبله.
بسمینه وای جګړه په هیڅ چاره هم نه کوي. ډیر کوچني ماشومان یتیمان کړل، بشمیره تورسری کونډي مهندی بوري کړی او لزرګونو کورنۍ وي د سر سیوري واخستل. 15 کلن تاج محمد 15 کاله وړاندې د وسلوالو طالبانو لخوا وشتل شوی او له هغه وروسته په خې فل شوی. د هم کورنۍ او خپلوانو له جګړې په کټ کې راوستل. د اسمار ولسوالۍ د سیور ډاکې د سین په غاړه د پلوڅوونو لاندې سوالی خیمه لګولې ده. تون بعد د سین په غاړه پرتی شګي د کډوالو خواته بادوي او څوک سترګو غړولو ته هم نه پرېږدي. تاج محمد راته وویل له مجبوریته دلته بې سرپناه باد او باران ته پروت دی. په معلول ځان له حکومت او وسلوالو طالبانو د جګړې بندولو او سولې غوښتنه کوي.
امرمه چې لګېدلې دا وجود نه پالک شوی دی، اولادم دغه سې ماجر ټول دی. زه چې را نن راغلم ما د خیمه چې ده ما سوالی چا نه راوړې، که سولر شیشه مې ده سوالی مې چا چانه راوړې. زما په دې یو رانه کې تقریبا د 1.5 فوټ 2 فوټ پورې یو زخم دی زما چې دا ډوکی پکې بار پراته دي. حکومت هم خپه خپله پیږي او طالبان هم پیږي.
له غازی آباد په سلګونو نورې کورنۍ هم د خپلو کورونو پرې خودو تاړي شوې دي چې نن سبا په دښتو او شین اسمان لاندې د ژوند سختې ګالي او د مرستو په تمه دي. د کونړ والی محمد اقبال سعید وای یو شمیر کورنۍ ته مرستې رسولې او د پاتو سروي هم روانه ده.
چې د دې کورنۍ له جملې څخه یو څو نه هم شو کورنۍ سره د حوادث ریاست او د انکشاف جهات ریاست مرسته هم تر سره شوې ده او د متباقي کورنۍ سروي روانه ده او هغه کورنۍ سره به مرسته حکومت تر سره شي.
په غازی آباد کې هر شپه د وسلوالو طالبانو او افغان ځواکونو ترمن جګړې کیږي. حکومت د خپل لاسته راوړنو داوی کوي خو وسلوالو طالبانو تر اوسه څه نه دی ویلي. دا یوازې کونړ نه دی چې پکې د جګړو لامل په سلګونو کورنۍ د خپل مینو پرې خودو تاړې شوې دي، بلکې د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي د روان کال په دریو میاشتو کې 150,000 کسانو خپل کورونه پرېښي دي. که د جګړې روان شدت همداسې دوام وکړي نو دا شمیره نور هم زیاتېدای شي.
په افغانستان کې دا باور شته چې کورونا وایرس د ځوانانو پرتله د پاخه عمر لرونکو کسانو ژوند ډیر ګواښي، خو په افغانستان کې د کورونا وایرس له کبله د مړینو وروستیو شمیرو ته په پام سره ښایي د ځوان قشر دا محاسبه ډیره دقیقه نه وي. روغتیا پالان وای باید ټول خلک روغتیایي لارښوونې په جدیت سره په پام کې وساتي، ځکه د دوی په وینا کورونا ځوان او زوړ نه پیژني.
کله چې د لار کې وم یو دوه ځلې ورته پلار په ژړا سو، نو پلار ته ګوته وخوځوله په اشاره سره، ورور زه مړ کېږم زه ژوندی نه پات کېږم. پلار ته مې
ښایي دا شپې ورځې په افغاني ټولنه کې اکثره کورنۍ دا ډول دردونکي کیسې ولري. د کورونا وژن کې ناروغي درېمه څپه په دې هواد کې نګدي هر کورنۍ په مستقیم او غیر مستقیم ډول ځپلې ده. د وایرس ل ډېرې کورنۍ د سرسویری او د دواګانو څلی واخیستل او دا لړۍ لا هم په تیزی سره روانه ده. درویش کلن ډاکټر ایمل چې د طب په هنزي د پنځم کال محصل او څوره وړاندې د کووېډ 19 ناروغي لامل ومړ. د کورنۍ غړي وایي تازه خپل ټولګیوالو سره په مینه کوژده کړې و او نیت دا و چې لوی اختر روسه واده وکړي، خو کورونا ارمان جن قبر تخته کړ.
د لوی اختر نه بعد خیر سره واده و، خپل واده ته به ډیر خوشاله و او ډیر ارمانونه په زړه لرل غټول د خاور سره خاور شول.
ورزنګ سیالي د کورنۍ نګدي غړې دي، وای وړاندې هیڅ ډول ناروغي نه درلوده او په دې باور و چې ځوان دې خای کورونا ورته جدي ستونزه پیښه نه کړي. خغلی سیال وای لا هم ډیر شمیر افغان کورنۍ له دې وایرس سره جدي چلند نه کوي او خای دا لامل شي چې د قربانیانو په شمیر کې زیاتوالی راشي.
یو دا چې د خپل احتیاط نه کړ، د ویل چې زه خو ځوان یم کوم ستونزه نه پیښي، ولی ومولې دا چې ډیر بد ستونزه پیښه شو. موږ یو ځوان زلمی د لاسه ورکړ، یو ډاکټر مو د لاسه ورکړ، یو څوک چې ډیر ارمانونه یې لرل هغه مو د لاسه ورکړ.
په افغانستان کې ډیری خلک باور لري چې کورونا وایرس په ځوانانو ډیر اثر نه لري، خو د ډاکټر ایمل مړینه خای د دوی دا باور ناسم ثابت کړي. روغتیا پالان وایي د هر عمر لرونکو کسانو ته له کورونا د ځان ساتنې لپاره د روغتیایي سپارښتنو عملي کول اړین دي. د ننګرهار د طب پوهنځي استاد او د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر عامر رضا:
نو ډېرې هوادوال په دغه نظر دي چې دغه وایرس ناوړه اغېزې اکثرا په مواسنو اشخاصو یا زیاتو مړو اشخاصو باندې زیات دي نسبتا ځوانانو ته. خو له بده مرغه موږ ټول طبي پرسنل ټول نړۍ ټول دغه شاهدان یاستو چې د مړینې کچه په دروستیو کې په ځوانانو کې نسبتا مؤثنو اشخاصو ته یا زیاتو مړو اشخاصو ته زیاته وه. نو په دې اساس باندې له ټولو هیوادوالو څخه هیله کوم چې د وزارت صحت عامې د کوم روغتیایي لارښوونې چې دي باید هغه ته خاصه پاملرنه وکړي.
دی وایي د کورونا له امله د مړو او مثبتو پیښو وروستیو شمیرو ته په کتو ویل کېدای شي چې دا وایرس لا هم د افغانانو ژوند ګواښي او باید ټول خلک په کور پاتې شي چې روغ پاتې شي. نوموړی وای ل روحي اړخه باید خلک ونه ویریږي، خو بې پروايي خای د مرګ کند ته ټیر وهي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت 13 ورځ خبرداري ورکړې وو چې را رواني 3 یا 4 نورې ونی به هم د کورونا وایرس لاړه خطرناک وي، خو وروسته خای قرار قرار د مثبتو پیښو په شمیر کې کمواله راشي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د تازه شمیرو پر بنسټ په 13 24 ساعتونو کې په دې هیواد کې یو نوی کسان د کورونا وایرس لامل مړ شوی او په همدې موده کې 1550 نورې مثبتې پیښې ثبت شوې. په دې سره په افغانستان کې د دې وبا لامل د مړو شمیر 4902 شپېته او د مثبتو پیښو شمیر 1,40,216 ته ورسید. دا په داسې حال کې ده چې تازه د افغانستان لامې روغتیا وزارت سره د امریکا د پراختیایي ادارې یو ایس ای آی ډی لخوا د کووید 19 ناروغانو د درملنې په برخه کې یو شمیر وسایل مرسته شوي. د ادارې پر خپل رسمي ټویټر لیکلی چې د افغانستان له 13 روغتونونو سره د وینټیلیټرونو او دغه شان نور وسایل مرسته وشوه، خو د دې لپاره چې دغه وسایلو ته د خلکو اړتیا پیښه نه شي، روغتیا پالان په ټینګار سره د روغتیایي سپارښتنو په عملي کولو ټینګار کوي.
ستاسو له پیغامونو
ډاکټر محمد خادم د هلمند ولایت د واشې مصالحې د سیمې څخه زما ټول مسلمانانو وروڼو ته او ټول هیوادوال ته او ټول افغانانو ته دا توصیه ده او دا مې وسخه غوښتنه ده چې د کورونا څخه خپل ځانونه وساتئ، ځکه چې په تېر کال کې دوه واره د کورونا څپه راغله، خو هغه داسې نه خپرېده لکه شر کال چې اوس هغه ډېر زیات پر مخ روانه ده، په هر سیمه کې خپرېږي. موږ تېر کلونو کې دا کورونا موږ درواغ ګڼل، موږ دا کورونا نه ده او بیا پر سړي تاوان کې دا مسلمان باندې عزت نه کوي. البته دا یوازې د کتلانو لپاره ده یا د دولتو لپاره ده، دا پر مسلمان باندې تاثیر نه کوي. نو دا چې اوس ورمان دا ثابت کړی چې واقعیت کورونا مخکې هم خپره شوی و، دغسې یو د دې اړه باندې وادي شریف هم چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم پر ویلي دي چې په کوم سیمه کې هوا باغ خپري وي یا یو په هغه سیمه کې دغه سیمه کې نه یو بل شاته دي او نه دغه کلي ته بل څوک راځي. نو دا یو سنا طریقه ده چې څوک عملي کې، نو زما له ټولو هیوادوالو څخه دا غوښتنه ده چې تر خپل وسه پورې کورونا جدي ونیسي. کله چې په کورونا باندې اخته وس بل چا څنګه منځ کېږي او د روغبړ او دغه شي د ډېر ګڼه ګوڼې څخه ډډه وکړي. نو په درنه ستاسو کشر ډاکټر محمد خادم د خدای په امان.
کنړ ولایت نه خبرې کوم ورور، دغه څومره ورځ د غازی آباد او نړۍ ولسوالۍ لاس بند دي، طالبانو بند کړی دي. نو موږ دا وایو چې دغه لار د عوامو په مخ بند ده، دولت خو نه کلارې نه دی، هوا د لارې مالات او کته نه یو پاتې کیږي، کته لار بند او کته کې دولت کوي، هو عوامو ته نه کړی دا، خو د عوامو پر مخ لار تلل شي. موږ هیله لرو چې دا پیغام دی ورسې دا ظلم مکو یا مالکم مالکم حدیث شریف اساس دا مزونه به تاسو سره په جن کې عوام په ضد دا کار مکو دا ورته کوئی دا خو اکمال کوي دا واد لارین کوي عوام ته مشکل دا کار کلی دی دل خلک پارٹی کوي دا وړې جنریټر دی دی هوټل نشته دی خلک نه ځي کورونه به خلکو خرابې دی ول نشته ول نشته. نو زمون هیله ده چې دا کار دا خو ناروا عمل دی، ځکه ته دولت په ضد نه کوي، ته عوام په ضد کوي، دولت کو کوي خپل اکمال. سلام علیکم.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
د ازادۍ رادیو خبرونه اوري. په ټوله نړۍ کې د کورونا ضد واکسین د تطبیق شویو دوزونو شمیر له 3 میلیارډ ووخت. په دې ستر پیمانه د کورونا واکسین له یو نیم کال په لږه موده کې ورکړل شوی دی. د موضوع تفصیل په دې راپور کې.
شاوخوا شپږ میاشتې مخکې په روسیې، برتانیې، متحده ایالاتونو او ځینو نورو هیوادونو کې د کورونا د واکسینو د ستنو لګول پیل شول. اوس په نړۍ کې د کورونا د واکسینو د ورکړل شو ستنو شمیر له 3 میلیارډ او وخته دی، خو د بلومبرګ د شمیرو لمخې د کورونا پر ضد د واکسینو په دیلوي نړیوال کمپاین کې د بي وزلو او بډایو هیوادونو ترمنځ توپیر څرګند دی. د نړۍ وو بش بډایو هیوادونو د تطبیق شو واکسینو درویش سلنه کارولې دي. د امریکا متحده ایالاتونو چې د نړۍ د نفوس 3.3 برخه جوړوي، تر اوسه یې په نړیوال کچ تر 10% زیات د کورونا واکسین لګولي. چین چې د نړۍ د وګړو شاوخوا 9% جوړوي، د نړۍ په کچه د لګول شوو واکسینو په سلو کې 40% کارولې دي. خو د افریقا په ډیرو هیوادونو کې د واکسین کچه په سلو کې تر 10 لاندې ده، او د نړۍ نور بي وزله هیوادونه هم د کورونا د واکسینو د تطبیق په برخه کې ورته وسیت کړي. دا روغتیا د نړیوال سازمان مشر ټیډروس ادهانوم ګبریوسیس ویلي نړۍ ناکامیږي. نوموړي خبرداری ورکړی او ویلي دي چې د نابرابرۍ له کبله نړۍ د کرونا وبا له دوو کرخو سره مخ ده. د واکسینو په ورکولو کې دا سیالي داسې مهال ده چې د کرونا وایروس ډلټا بڼه چې لومړی په هند کې ولیدل شوه او ډېره سر خپرېدونکې ده، په چټکۍ د نړۍ په ناواکسین شوو وګړو کې خپرېږي. د نوې بڼې له آسیا پاسیفیک رانیولې تر روسیې پورې هیوادونه اړ کړي چې د مخنیوي لپاره یې تازه محدودیتونه ولګي. په انډونیزیا کې سره صلیب خبرداري ورکړی چې د 220 میلیونه وګړو دا هیواد د کووید 19 د یو ناورین په څنډه دی. په دې هیواد کې د کرونا ډلټا بڼې پیښې زیاتې شوې او په روغتونونو ګڼه ګوڼه زیاته شوې ده. د انډونیزیا د لویانو په سلو کې تر 50 کم واکسین شوي. د امریکا متحده ایالاتونو د کرونا د واکسینو د مرستو په لړ کې تازه مرستې اعلان کړې. ویل دي چې 1,000,000 فایزر بایو انټیک واکسین به پاراګوای او 2,500,000 دوزا جانسن اینڈ جانسن واکسین به کولمبیا ته ورکړي. امریکا تر دې مخکې افغانستان سره هم د 3,000,000 دوزا واکسینو مرستې اعلان کړو. پایلې حال کې د نړۍ د شلو اقتصادي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د کرونا د مهارولو په برخه کې په پراخه کچه پر نړیوالې همکارۍ ټینګار کړی.
څلور بجې او 1:30 دقیقې دی. پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته چې اسمت څاروانی اوروي.
جرمنی له افغانستان خپل وروستي پوځیان هم ویستل او په دې توګه په افغانستان کې خپل شل کرن پوځي ماموریت پای ته ورساوه. د چک جمهوریت وسلوال پوځ نن وویل چې له افغانستان څخه دغه هیواد او وروستي دوله سرتیری له خپل ټولو وسلو سره هیواد ته بیرته وګرځیدل. د افغانستان دفاع وزارت وایي امنیتي ځواکونو په تیرو 24 ساعتونو کې 15 ولسوالۍ له طالبانو بیرته نیولې دي. د دفاع وزارت په وینا دولتي ځواکونو په بغلان کې، خوست، په پروان کې شینواری، په فاریاب کې چارباغ او پښتونکوټ او په بلخ کې کلدار ولسوالۍ له وسلوالو طالبانو بیرته نیولې دي. نامعلومو وسلوالو په لغمان ولایت کې یو دینی عالم وباشه. د مخابراتي خدماتونو د تنظیم یا اترا اداروي د سلګونو مخابراتي برجونو یا ټاورونو د ویجاړي ډول عمله د ادارې ته میلیونونه ډالر زیان اوښته دي. د پاکستان پوز وایي د سرتیری نن په شمالي وزیرستان کې وشل شوې دي. د روسي حکومت په خپل هیواد کې د چک جمهوریت یو بل غیر حکومتي مؤسسه منه کړه. د روسي چارنوالۍ د معلوماتي ټولنې ازادي پن مؤسسه د نامطلوبو مؤسسو په لیست کې شامل کړي او پر فعالیت بندیز لګولې ده.
او د هم سپورتي خبرونه.
د افغانستان د فوټبال د نجونو له ولسکلنې ښکته عمر لرونکو لوبډله نن تاجکستان ته ولاړه. د فوټبال فدراسیون ویان فیروز مشهوب ازادي رادیو ته ویل چې د غلوډل د اسیا مرکزی سیالیو کې د ګډون په موخه تاجکستان ته تللې. د اسیا د ولسکلونو لوبډلو ترمنځ دغه سیالي د جون له 1 د جولای تر 9 نیټې په دوشنبه ښار کې ترسره کیږي. په دغه سیالیو کې د افغانستان، تاجکستان، ایران، ازبکستان او قرغیزستان لوبډلې لوبېږي. د افغانستان د ولسکلنو ښکته عمر لرونکو نجونو په خپل لومړی سالی کې د جمعې په ورځ د جولای په 2 په دغه لوبو کې له ایران سره مخ کیږي. په لغمان کې نن د پایا فوټبال یا گراس روټس فیستیوال جوړ شو. په لغمان کې د لس روزونکو په لارښوونه د گراس روټس فیستیوال د دغه ولایت د سلګونو هلکانو او نجونو په ګډون ترسره شو. د افغانستان فوټبال فدراسیون د گراس روټس ډیپارټمنټ مسول علي جبیر د دغه فیستیوال موخه د لغمان تر لسکلونو ښکته منتخبي فوټبال لوبډلې ته د تکړه ماشومانو غوراوې بللې. د انګلستان په سوداګریز لیگ ویټالټی بلاست لوبو کې تیر شپه د محمد نبی او نبین الحق لوبډلو ترمنځ لوبه ترسره شوه. پایل کې لستر شایر په چاو غټل او لومړی توپ وهنه وکړه. لستر شایر په ټاکلو شل ورونو کې د ټولو لوبغاړو په سوځیدو 138 منډې جوړ کړې. سکاټ سټیل څلور سلويخت او هیری سنلس 2 منډې وکړې. د محمد نبی اروان نار تامتن شایر لوبډلې په 19 اور کې د 5 لوبغاړو په سوځیدو ټاکل شوی هدف پوره کړ او لوبه یې وګټله. محمد نبی په توپ اچونه کې یو لوبغاړی وسوسه او په توپ وهنه کې بیا 8 منډې وکړې، خو مقابل کې بیا نبین الحق دوه لوبغاړي وسوسه ول او په توپ اچونه کې بیا 8 منډې وکړې. په ویټالټی بلاست لوبو کې تر دې دمه په توپ اچونه کې نوین الحق تر ټولو مخکښ دی. نوموړي په ولس لوبو کې ولس لوبغاړي وسوسولې.
سپورتي خبرونه مول ازادي رادیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو، د همدې خبرونه په پاتې برخه کې د اساسي او بشري حقوقو او ژوند شیبو کې اونیز پروګرامونه هم لرو، خو له هغه مخکې یو وروستی راپور. د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې د خلکو د ژوند بڼه څر راول ده. ځینې خلک وایي چې د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې طالبان له خلکو سره ناسم چلند کوي، خو ځینې نور بیا وایي چې په دې سیمو کې طالبان له خلکو سره کار نه لري او تر ډیره له دولتي ځواکونو سره په جګړو بوخت دي.
د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې ژوند ځینې خو یو شمیر یې لستونزو ډک بولي.
له افغانستان د بهراني ځواکونو د وټلو لیلان سرسام د طالبانو لوري جګړه تیزه او یو شمیر ولسوالۍ د غډل لاس ته ورغلي. که څه هم افغان امنیت یو دفاعي ځواکونه یې تکتیکی شاتګ بولي، خو پښتنه دا ده چې په هغه ولسوالیو کې چې د طالبانو لاس ته ورغلي د ولسي وګړو ژوند څنګه دی. د دغه ولسوالیو یو شمیر اوسیدونکي وایي چې طالبانو پر خلکو داسې بندیزونه لګولي لکه شل کاله وړاندې د دغه ډلې د حاکمیت پر مهال. دوی د خپل راتلونکي په اړه سخت اندېښمن دي، وایي ژوند یې تریخ شوی دی. د اوروزګان د چنارتو ولسوالۍ اوسیدونکي کریم الله وایي په سیمه کې طالبان واکمن دي او په خلکو یې سخت قوانین وضع کړي.
موږ خو د طالبانو تر ولکې لاندې ژوند کوو په الحال، او اوس خو چې کوم څه لیدل کېږي هغه د جګړې د لارې څخه دي. ولې ایس د سولې کومه خبره دی پر مخ نه ده وړې؟ دوی هره ساحه په جنګ په وژنې سره نیسي. دوی تر منطقه لاندې ژوند سخت دی، ډېر ګران دی. ښځه مثال د کور څخه به د باندې نه راوځي، تعلیم به نه کوي، درس به نه وایي. د دې خو د ښځو سره دغه دی که دغه د ښځو حقوق هغه رقم خو دوی نه دي کوي.
دی وایي طالبانو دغه شان د بیلابیلو کلیو پر اوسیدونکو درې وخته ډوډۍ حواله کړي او ورته ویلي که دا کار نشي کولی باید لګښتې ورکړي. خو د کندوز د امام صاحب ولسوالۍ اوسیدونکي احمد الله بیا وایي لا وختي دی چې په خپله سیمه کې د طالبانو پر کړنو قضاوت وکړي. دی وایي د طالبانو کړه وړه له تیر سره توپیر لري او چا سره کار نشته.
څوک حجاب کوي، څوک چادرې پسروي، او ښځو تم کار نه لري، په هیڅ چا کار نه لري. لینډ اوور ته وایم.
دی وایي په ډېرې کلیو کې د موسیقۍ د اورېدو او له کورونو د میرمنو د وتلو په برخه کې خلکو خپل ځانونه سانسور کړي او فکر کوي چې په دې کار ښایي د طالبانو له سخت غبرګون سره مخ شي. د بلخ ولسوالۍ یو شمېر اوسیدونکي بیا وایي چې د طالبانو تر واک لاندې ځانونه خوندي نه بولي او له دې امله سخت اندېښمن دي. د دې ولسوالۍ یوې اوسیدونکي چې نه یې غوښتل نوم یې خپور شي ازادي راډیو ته وویل د دوی په سیمه کې طالبان د خلکو له کورونو د پټنځای په توګه کار اخلي. هغه وایي که څه هم طالبان له خلکو سره کار نه لري، خو خلک په ویره کې دي او میرمنې له کورونو د باندې نه شي راوتلی.
مردم پریشان ای وضعیت هست که چگونه
خلک اندیښمن دي چې حالات به څنګه سي، او میرمنې له اوسني حالت ویریدلی دي او د تیر په څیر پرته له چادري او محرم له کوره نه وځي. طالبان سره له دې چې ملکي خلکو سره ډیر کار نه لري، خو په کوڅو کې تګ راتګ ډیر لري.
طالبان کار ندارن.
د نوموړي په خبره د بلخ ولسوالۍ ډېر اوسیدونکو له وسنیو حالاتو نه د ویرې په خاطر خپلې لورګانې مزار شریف ښار ته استولي، خو وسلوالو طالبانو له سیمه ییزو خلکو سره د ناسم چلند او د بندیزونو لګولو خبرې د دوی د بدنامۍ دسیسه بللې. د دې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې اوس مهال جګړیز حالت دی او د دوی د کسانو لخوا هیڅ ډول بندیزونه نه دي لګول شوي.
اوس حالات جګړیز دي او هر څه به په خپل حال پاتې وي. کله چې قوانین جوړ شو بیا به خلک د قانون سره سم چلند کوي، هغه به په نورمال او مناسب وخت کې.
اساسي او بشري حقوق
د اساسي او بشري حقوقو د خبرونې درنو اوریدونکو لایويونه ورسمو به هم د خبرونې تازه همایون هیوات هر کله کومه دا ونې په د خبرونه کې په فساد غیږو دا چې فساد څه ده، پایلې څه دي او څومره د خلک په ژوند اثر لري، په دې اړه د خبرونې لامل ما سره بحث کوو. د خبرونې ملمه مو هم د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د اثرنې ورزونې د څنګه مشر ښاغلی عبدالواحد سیرت ده. سیرت صاحب تاسو ته په پایل کې خرغلاست وایو که د پایل د پښتنې په توګه دا مطرح کوچی کېدی چې خلک د فساد په اړه معلومات ولري، خو که له علمي اړخه په دې اړه غږیږو نو فساد څه ته وایي؟
په لومړي سر کې تاسو ته ستاسې محترم ادارې ته ټولو اوریدونکو ته سلام احترامات وړاندې کوم. فساد خو فسادن اخیستل سوی چې دا یو عربي کلمه ده. هر هغه څه ته وایي چې هغه یا وخت پې تیر سي او یا د خپل طبیعي حالت نه تغییر ومومي، نو دته مونږ فساد وایي. سو نو فساد د قرآن عظیم شان د آیاتونو نه او د احادیثو نه د څرګندېږي چې الله ذوالجلال انسانانو ته بشریت ته د هر هغه طبیعت چې هغه له خپل طبیعي حالت نه واوړي د په انسانانو په ژوند باندې بد تاثیر وکړي، هغه لنډې دغه ته فساد ویل کیږي. ولې راځو دې ته چې په فساد په افغانستان کې یا په نړیواله کچه باندې څه ته وایي او نړیوال قوانین څنګه انزور ورته لري، څنګه کتنه ورته لري. طبیعي خبره ده فساد خپله د نفس نه شروع کیږي، له کورنۍ نه شروع کیږي، له کلي کور نه شروع کیږي، همداسې تر دولتونو پورې رسیږي او دا په ټول اړخ د ژوند باندې منفی تاثیر لري. نو نن سبا چې موږ او تاسې په دې رابطه باندې غږیږو چې فساد، دغه فساد چې نن د ټولو بشریت او د ټول نړۍ د بشر حقونه تر پښو لاندې کړي دي، دغه فساد هغه که په هر اړخ کې موږ او تاسې وګورو، که هغه اقتصادي اړخ وي، که هغه تجارتي اړخ وي، خو خلاصه د بشر ټول هغه حقونه چې کوم بشر ورته اړ دی، دغه فساد کولی سي چې د دې ټولو بشري حقونو هغه حقوق تر پښو لاندې کړي. پس دغلته بیا هغه زموږ خبره صدقې چې هر هغه شی چې د طبیعت نه وګرځېږي خراب سي هغه ته موږ فساد وایو، چون دلته د بشري طبیعت دغه دی چې باید دغه ټول خپل حقوقو ته ورسېږي. دا چې بهرني عوامل او هغه طبیعتي عوامل د دې معنی کېږي چې باید د ده د حقوقو مخنیوی وسي، نو دغلته فساد رامنځته کېږي. او فساد مختلفې بېلګې لري، مختلف عوامل لري.
که موږ د فساد د ډولونو یا هغه د منابعو په اړه غږېږو، کوم هغه کارونه دي چې هغه په فساد کې حسابېدلی شي؟
البته خوشبختي دلته ده چې مخکې قانون د جزات و هغه ډېر مختصر و، ولې نن سبا کو د جزات تدوین سوی دی، هغه مریل اجرا دی. په ده کې دغه د ژوند ناخوالۍ په افغانستان کې او بیلګې یې راخیستې دي، په دغه کود جزا کې ځای ورکړی دی. د ده اصلي عوامل یا بنیادی شیان د دې فساد چې کوم دی، هغه رشوت دی او اختلاس دی، غلاوی دی او ناوړه ائتلافونه په برابر د یو صحیح نظام کې، او داسې نور ناخوالۍ دي چې هغه د خپل حدودو نه تجاوز دی ته هم موږ د فساد یو بیلګه وایسو. ناوړه استفاده د خپل موقف، د خپل وظیفې نه، بل دا چې نور داسې څه عواملونه دي چې هغه په کود جزا کې ډیر زیات دي چې موږ نسو کولی بنان د ذقیت د وخت نه چې موږ دلته هغه هو به هو ذکر کو دلته. خو موږ او تاسې نن سبا ټول هغه عوامل په سترګو په دولتي اداراتو کې وینو. بنان دغه عوامل او دغه اسباب دی په دولت کې چې نن سبا زموږ دولت چې څومره کوښښ کوي، تلاشونه کوي چې تر هغو پورې دغه عوامل او یا بنیادی شیان چې په کوم دولت کې خلکو رواج کړي دي هغه له بین یوستل سي. ولې متاسفانه نن په افغانستان کې فساد ریښې غلولی دي، حاکمیت د قانون نسته ده، روابط په ضوابطو باندې قایم دي. خو بالاخره دغه فساد ریښې اوس ډېرې قوي سولې په دولت کې، ځننه ننوتلې، له دېنه سیاسون، له دېنه تنظیمي ډلې ټوپلې، له دېنه مافیا، له دېنه دغه هغه څوک چې اقتصاد په لاس کې دی، اقتصاد لري، ټول د دغه حالت نه ناوړه استفاده کوي. او همدغه دی چې په جامعه باندې بد تاثیر اچولی دی او جامعه نن په یو سرګردانه حالت کې پریښی دی.
سیرت صاحب، کله چې فساد کیږي د نورو حقونه پکې تر پښو لاندې کیږي، د دې لپاره چې د فساد مخنیوی وشي تاسې کومې د حل لارې وړاندیز کوئ؟
حل لارې خو ډېرې زیاتې دي، لکه څنګه چې فساد دغسې ریښې غلولی دي په هر اړخ کې. داسې لنډ دغه ټول را ټول کو، د حل لارې خو اول مخکې چې ما اشاره وکړه، موږ مسلمان یو، مسلمان سره تبعیض نه ښایي، مسلمان سره تعصب ورسره ښه نه ښایي، د سمت او د طرف ورسره تعصب ښه نه ښایي، تنظیمي تعصب ورسره نه ښایي. اول خو چېرته چې یو مسلمان دغه له خپل ځانه لرې کړي چې زه یو مسلمان یم، زه مکلف د حلال ډوډۍ په کسب باندې مسؤولیم او الله ما ته حلال روزی امر کړی دی، زما دین دی حلال روزی امر کړی دی. بیا په دې کې مونږ وزی قوانین لرو، دغه وزی قوانین هم د یو انسان له خاطره د یو عاقل له خاطره دا پکار دی چې مونږ باید تابع د خپل وزی قانون هم واوسیږو، ځکه که چیرته دغه وزی قانون مونږ رعایت نکو نو اخواته زمونږ په دنیا کې مجازات هم معلوم دی. نو بناءً دغه وزی قانون رعایتول پکار دی، ځکه که یو سړی یو جرم د فساد وکړي هلته هغه بندي خونې ته لاړ سي، اول ته هغه بندي سي، د هغه ازادي سلب سي، د هغه حیثیت، هغه کرامت، هغه عزت په کورنۍ کې جامع کې ټوله بند سي. یعنی دغه د دنیا ډېره وړو کې مجازات ای، هم د دولت له طرفه، هم هغه کورنۍ د اجتماع له طرف نه. ولې مونږ دغسې بیا یو آخرت لرو؟ بل دا دی چې د دغه وزی قانون حاکمیت مونږ ته پکار دی، ښه حکومتوالۍ مونږ ته پکار دی چې حکومت باید هر هغه مجرم چې په فساد باندې اخته دی، فساد کوي، هغه باید وپیژني، هغه شناسایی کی، هغه د قانون منګولو ته وسپاري او هیڅ رحم در باندې نه کوي، ځکه چې وزی قانون هغه سمت، هغه زبه، هغه تنظیم، هغه هیچ څوک نه پیژني، بجز هغه څوک پیژني چې د دې قانون په مخالفت باندې څوک روان سي. نو دغه هغه حل لار اساسي دغه ده چې مونږ صحیح وزی قانون او شرعي قانون په خپل جامعه کې تطبیق کو، او اول خدا ده چې مونږ خپل خدای ته، خپل رب ته تابع سو، او اسلامي قوانین په ځان باندې ومنو، او مونږ مکلف په حلال روزي باندې نه به د چا حق خورو، نه به چا ته حق ورکوو. په هر اړخ کې چې مونږ کار کوو، په هغه اړخ کې اسلام مونږ ته خپل دستورات پریښي دي، مونږ ته وزي قوانینو خپل دستورات پریښي دي. که مونږ په دغه دو قوانینو باندې لاړ سو محترمه، زه دا په یقین در سره ویلی سم چې خلق خوی دی میاستو تی اغی کهی زی دیغ دقی و دیغ ثانیه و دی حتی دیغ سات اغی گڑای تزمین کومه چی چوک لالله نو ویریگی او قانون شرعی او وزی پا زن بان تدبیق گی او دغ مظلوم انسانانو تا دی دوی حق رو رسی، نو دیغ فساد جرد او ریخی و چی گی. او امید داده چی ټول مونږ او تاسې لاس یو کو، دغه د فساد نیالګی دل نن ونې ته رسېدلی، د غریبو او د مظلومو خلکو په ژوند کې ریښې غلولې دي، د هر ریخوانه د مظلوم او د بیچاره و خلکو وینې زبیښي. زما امید دا دی چې دغه دولت زمونږ لاس یو کی، د داسې اشخاصو په تشخیص کې، او د دوی سپارل قانون ته، او بالاخره د قانون حکم د دوی په رابطه باندې صدور، دغه یوازینی زمونږ حل لاره ده. ضوابط په رابط باندې پرېږدو، کار اهل کار ته وسپارو، او په کار کې مونږ باید زهد او تقوا خپله کو. انشاءالله العزیز زه امیدوارم چې دغه د فساد جړې به ډېر زر وچې سي، او په دې امید باندې او هغه ورځ انشاءالله نږدې راتلونکې ده.
ډېره مننه سیرت صاحب. درنو اورېدونکو، دا وه د دې اونۍ خپرونه چې ومو اورېده. تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ.
دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوي،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړ
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کیدا واشو شیروا باندې برابر کړل دی، شیروا کې به مړې خوړه واکه به تغشب شي.
خالونه واړه شنه خالونه زنه خاله نو کاری به کومه
ارغا اس به تکړه اس به تب په دیوان سپریږي، سهار سهار به په دیوان منډي وي په ډیرو ځایو کې.
درنو دوستانو سلامونه مې ومنې. د لومړنیو بازارونو پاکله په هیګي
ما به غنم درلود، تب ور بش درلود سره بدلې به کلی ضرورت مو، ما با میوه درلو ده تا با جنس درلو ده بم سر بدل کرن.
بازار پا ورزنی جوان که چه ارزخت لری؟
بازار چې نوې خلکو چی شي کوله خو جامه کې ملاویږي پیزار کې ملاویږي خو خوراکونه کې ملاویږي دنیا سلوتونه کې ملاویږي چې بازار نه کې ویل غدل ته بازار نسته بازار خپل خان کوي خو پیسې
او له پایلې بیا تر وسه څه بدلون پکې راغلی دی
آنلاین بازارونه ډیر دي دغه دی اغوستلو ټوکی نه قصدي مثلا کوټونه دي بوټونه دي بازار تم تا غوڼه شو انټرنیټ کې مقتل مینه پینځو د خو کلاس خو کې محتاج نه سره ورسېدل
نن امدا موضوع چیرو په پایل کې د بازار تاریخ ته یو لاندې کتنه کوو بیا ارزښت روښانه وو او د خلکو خبرې هم درته اورو ل آزادی رادیو سره وسی قدر من اوردونکو د ول سوا او اتلسو 50 ترمنز په لویدی ز اروپا او شمالي امریکا کې د بازار سیستم رامست شو د وخت په تیریدلو سره ورو ورو په ټول نړۍ کې پلور په منظم ډول په ځانګړي بازار کې پیل شو ترغه وړاندې به جنس په جنس تبادله کېده د پیسو په پیدا کېدلو سره په بازار کې د پلورونکو او پیرونکو کار اسانه شو د علوم اکاډمۍ علمي غړی حبیب الله رفیع د بازار د تاریخ او ارزښت په اړه وایي چې بازار د انسانانو له لومړی او اړتیاو څخه شمیرل کیږي
بازارونه پیدا کېدل کلی پیدا کېدل او خارونه پیدا کېدل دا تقریبا داسې هغه نه دی دقیق نه دی ما به غنم درلود تب و اربش درلود سره بدل بم کلی ضرورت بم ما به میوه درلود تب جنس درلود دبم سره بدل کرد جنس به جنس تبادله و ورو ورو چه تشکل زیاد شو ضرورتون زیاد شول او دی جنس به جنس تبادله مشکل و یو شایدی بلشی سره بیخی اندوال و مساوی نیدی دی مغو دی پاره و چه دی پیسو مسئله را منزده شو پا اول وقتونو که زین شایان دی ارزښت پیسو منل شو مثلا په چین کې یو ډول سپین غوایی و د حکومت یو ځای ته بوتلل چې د خلکو په واک کې نه و بیا به دوی د څرمنونه لوټونه جوړول او هغه به چلیدل ارزښت پې درلود بالاخره د لوټونو چاپېدلو موضوع رامنځته شوه او بازارونه جوړ شول د پیسو په بدل کې هر چا هر شی واخیستل او په دې بازارونو کې بیا سرپټي بازارونه خاص ارزښت لري چې په دې کې مثلا د غزنی سرپټی بازار وو ډېر ښکلی بازار وو په دې بازار کې د آهنګرانو کوڅه بېله وه د مسګرانو بېله وه د پوشتیندوزانو بېله وه نو دا ټولې کوڅې وې په دې کې به دا شان خرڅېدل په قندار کې یو سرپټی بازار شته وړکی په هغو کې انتیک شیان خرڅېږي دا لباسونه پکې خرڅېږي په تاشقرغان کې یو سرپټی بازار وو نو دا بازارونه موجود و د دین علاوه زموږ په خارونو کې د ورځو په حساب بازارونه دي مثلا په ځینو خارونو کې جمعه بازارونه دي په ځینو کې دوشنبه بازارونه دي په ځینو کې چهارشنبه بازارونه دي خلک خپل څاروي خپل چیزونه راوړي په دښته کې یو بازار جوړوي د سهار تر ماښامه پورې او خلکو مغه ورځې ورته معلومې دي په کومه ورځ چې د بازار ورځ وي دوی راځي خپلې سوداوې اخلي نو دغه سیار بازارونه یا موقتی بازارونه هم په افغانستان کې رواج دي چې اوس هم خلک ورځي او دغه سوداګانې اخلي
د بازار دینوم او ډولونو په اکله لیکوال او څیړونکی شریف الله دوست وایي کله چې د بازار کلمه ورو نو سم له لاسه مو ذهن ته د پلور او پیر ځای راځي بیا یې د ډولونو په فکر کې شو چې خاتمه پکار دي او چیرې راونیسو
خپل ته د بازار کلمه چې ده د پټولو اندورپای ژبو کې تقریبا ستا د مثال په ډول خپل په پښتو کې ستا د ری کې ستا فرانسوي کې ستا انګلیسي کې ستا الماني کې ستا او نور اندورپای ژبو کې مشترک کلمه ده او د ټول اطلاق د راکړي ورکړي د ځای په معنا دی چیرې چې راکړه ورکړه کیږي په سنسکریټ کې د دې لپاره د صبح په نامه باندې د بازار یادې په پښتو کې موږ د دې لپاره یو بازارګۍ لرو شارم لرو په لرغونی یونان کې د اتن په ښار کې بازارونه جوړېدل چې په هغه بازارو کې به حتی شته به انسانان او مریان به هم خرڅېدل دا عام بازارونه و خو دغه بازارونه پر دوه ډول دي یو عام بازار دی یو خاص بازار دی. هم بازار هغه چې پاغه کې هر ډول توکي خرڅیږي، او خاص بازار نو به هغه و چې پاغه کې یو توکي یا یو شی خرڅیږي. د مثال په ډول یا یوازې غلا دانه پکې خرڅیږي، یا یوازې څاروي پدې خرڅیږي، او یا یوازې د خوړو توکي خرڅیږي. یو د خاص بازارونه دی. په پخواني کدار کې د شاه بازار لرو، په مزار کې د مزار بازار لرو، نګرار بازار، همداسې د کابل زوړ بازار، دغه بازارونه و.
ځینې میرمنې هم بیا د تیرې زمانه بازارونه ځکه ښه ګڼي چې وایي هغه وخت به یې په ډېرې بېغمۍ سره پیسې د ټیکري په څنډه کې غوټه کړې وې. د خپلې خوښې وړ توکي پسې به بازار په بازار، دوکان په دوکان ګرځېدلې. هغه څه به یې رانیول چې په زړه به یې وو. خو نن سبا یې د خوښې وړ جنس په ډېرې سختۍ پیدا کېږي. د خوست اوسېدونکي فوزیه په دې باور ده چې بازار ته تلل، جامې، بوټ، ټکرای او د کور توکي اخیستل له رواني پلوه انسان ته یو ډول خوښي ورکوي، خو دا هر څه هغه وخت خوي چې کافي پیسې ولري.
بازارونه مې هغه ټیم کې خوښيږي چې ما سره پیسې یو ضرورت مې یو بازار ته لازم خو خپل شوی نه راوړم کور د پاره، جامه پیزار نیکور شهرلم، اسه پیسې نه را سره هیڅ بازار خون نه راک. بازار چې نو خلکو چی شي کوله، خو جامه کې ملاویږي، پیزار کې ملاویږي، خو خوراکونه کې ملاویږي، دنیا سلوتونه کې ملاویږي، په وطن خو بازارو باندې خو کاریږي. چې بازار یو علاقه کې بازار نه یغه کلی خو غن کغټ کلی بې چې بازار نه کې ویله کده ته بازار نستا. بازار کله خون کوي خو پیسې څه پیسې د سره نه یې کنه بیا هیڅ خون نه کوي.
سر محقق عبدالهادی صفای وای چې په خو به په بازار کې لومړی اصل رښتیا ویل بو تو کو به چې کوم کیفیت درلوده امغه به اخیستونکو ته ویل کده. خو نن سبا چې بازار ته ځي د ځینو دوکاندارانو په بیځه استاینه به په ډیره ګرانه بیه په کماسلو توکو اوړي چې دا د دوکاندارۍ د اخلاقو خلاف کار دی.
حدیث شریف کې راځي یو صحابي ته نه فارغه وای ما یو خو کار دی ول چې زغه ځنه دا یو خو اخره دی د څه چاغو چلاو دی ټول شرایط دی لوده نو بیا غیر سړی نه پښتنه ګور دی چې د بار اخلي ول دا د دې پر اخلي سفر کې لری سفرونو تر سره وس ول نه دا ول خو کلری خو دغه خصلت پکې نشته بیرته وګرځوالو هغه واخله نو هغه واخ صداقت په دومره اوج کې قرار دی لوده چې یو نفر د خپل د مال عیب خپل ویلې. متاسفانه چې اوس مارکیټ ته تاسو ځئ یو خټکی یو نفر نه اخلي وایي چې دا څنګه دی وایي ډیر خوب دی کورته چې ځئ دغه نه یو بل شی وځي نو داسې ما نفر لیدلی چې قسم یې خوړل چې دغه مواد دومره وزن لري چې وزن کله هم دی کم وتلی دی. داسې موارد بیخي زیات هغه شوی دی. مثلا بعضې اجناس تکه کورتۍ دریشي دا بوټ داشان په نامه د یو مملکت در باندې خرڅوي چې بیا وګوري هغه د بل مملکت اوسېږي.
د وخت په تیریدلو سره بازارونه ډیر شول. د نارینهو تر څنګ میرمنو هم دوکانداري ته مخه کړه. د غور اوسیدونکو رستم غیاسی دا کار د یو هیواد په اقتصادي وده کې ګټور ګڼي. هغه د ځینو مشهور بازارونو یادونه هم کوي.
د دې بازار ته د خزي بول د یو ننګ ځان ته بالا کوم شې چې خزو په کار و لکه جامع و نه خبي ورکه ولو که به د خو بوټونه په کار و نمبر به هم ورسره نه پیدا چې خو نمبر ولي کی بس یو تار به دغه په خاوني و نن په افغانستان کې او په تنانه په خرو کې بلکې په اطرافو کې په ولایتو کې هم ښځې دوکانداران شته چې زه یو مثال در کوی شم لکه د موږ د غور ولایت د کلی ده ښځې دوکانداران دي په ولایت کې هم همچنین ښځې دوکانداران دي په ولسوالیو کې هم هغه امن ولسوالیو کې شته دي.
په پرمختللو ملکونو کې کاري بوختیا، د بازار په سیستم کې اسانتیا، په ځینو هیوادونو کې امنیتي ستونزې او په دې وروستیو کې د کورونا ویروس د دې سبب شو چې آنلاین خرڅول هم وده وکړي. آنلاین بازار بیا د خرڅولو او اخیستلو هغه ډول دی چې پیرونکي ته اسانتیا او پلورونکو ته ډیره ګټه لاسته ورځي. خو لکه مخکې مو چې ویل په آنلاین بازار کې هم صداقت د پرمختګ لومړنی ګام دی. د لوګر اوسیدونکو تمهید سیلانی وایي چې په دې وروستیو کې ډیر توکي په آنلاین ډول اخیستي دي خو کله له داسې جنس سره هم مخ شوی دی چې د انټرنیټ له لارې د خرڅونکو په پاڼه یو څه لیدلی او د کور شاته یې بیا بل څه ورته راوړي چې دا کار په خپله د آنلاین اخیستلو ارزښت کموي.
په نورو هیوادونو کې لکه اروپا یا امریکا یا نور غربي هیوادونه چې دي هغلته آنلاین بازارونه ډیر دي او هغلته مفید هم دي په ټولنه کې ځکه یو خلک وخت نه لري وړي چې په انلاین توګه خپل امغسته شې ضرورت وي تو کې هغه راوخلی. دوه مسله دا ده، اغل ته پروسیجر قانون شته دی کومه کمپنۍ چې په انلاین توګه ورته شی واردوي هغه کتل کیږي، د هغه وروسته پروسیجر کیږي بیا ټولنې ته وړاندې کیږي، یعنی پر کیفیت کار کیږي، اغل ته یعنی تقلب او جال کاری نه کیږي. مګر د افغانستان په شان داسې هیوادونو کې چې وروسته پاتې دي او هغه اقتصادي پروسیجر ضعیف دی، نو دلته د آنلاین بازار ګټې او زیانونه دواړه لري. ګټې به دا وي چې کورونای حالتونو کې، داسې اضطراري حالتونو کې چې دلته جنگونه زیات وي، یو کولی شي چې په آنلاین توګه شی راواخلي. مګر زیانونه به دا وي چې په افغانستان کې یو فوق العاده اداره چې بهرني توکي چې راوړيدي هغه پروسس شي هغه نشته دی. دویم لاس دریم لاس مال په لومړي لاس یا د لومړي مال په لاس باندې خرڅیږي، دغه د اغوستلو توکي مقیس دي، مثلا کوټونه دي، بوټونه دي.
درن دوستانو، په دې هیله چې د بازار ډولونه ډیر شي، سولوي او د توکو د رانیولو لپاره پیسې د لاس په تناکو او د تندي په خلو پیدا شي، ژوند په شیبو کې خبرونه پاتې رسو. تربیه خې چاره.